لاس بجے شوی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه کې به واوري چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې نن په مسکو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو پلاوی خبرې سره وکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په ملي بحث کې د ژورنالیستانو ونډه مهمه ده او امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د پیکینګ او واشنگټن د اړیکو د ښه کولو لپاره په غونډه کې په لفظي شخړه کې ښکیل شول. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یو غړی حبیبه سرابي وایي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. میرمن سرابي دا خبره ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې لیکلې. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو همدارس د کوربه هیواد روسیې او د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کنفرانس پر مهال سره ولیدل. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې پای ته رسول ملي بحث ته اړتیا لري چې د ده په وینا افغان ژورنالستان مهم رول په کې لوبولی شي. ښاغلی غنی پرون د خبریال د ورځې په مناسبت په ارګ کې په یوه غونډه کې خبریالان نه یوازې د بیان د ازادۍ بلکې د هیواد د راتلونکي مدافعینو بلل. ولسمشر په دې غونډه کې یو شمیر هغو خبریالانو ته چې د دندې پر مهال وژل شوي د مډالونو او د یوه صندوق له لارې د مرستو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې مرستو ویش باید عادلانه وي.
د شهید خبرنګارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړیتوب ورکول کېږي او دا ټول د رسانو په مخ کې تثبیتیږي.
افغانستان په تیرو څو کلونو کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و. په تیرو شپږو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون له لسو زیات خبریالان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کنفرانس له لارې وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او تاجکای سیالی سراج الدین مهردین او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دیوید هیل برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ویل چې افغان دولت د اساسي قانون پر رڼا کې سیاسي مشارکت ته او ورلمخه انتخاباتو ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو په ګډون باید خوندي شي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار له پیل وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13مه په لفظي شخړه کې ښکیل شول او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ښه کولو او د چین د چلند د بدلولو لپاره د امریکا هیلې نهیلې شوې. په الاسکا کې د پرونۍ غونډې پرانیستونکو ویناو چې عموما په دې ډول غونډو کې له څو دقیقو نه زیاتېږي له یو ساعت زیات وخت ونیو، ځکه د دواړو خواوو پلاوو د یو بل پر سیاستونو انتقادونه کول. د دې غونډې لا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چین هغو قوانینو ته چې د ده په وینا د نړۍ د بې ثباتۍ باعث کیږي او د اویغور مسلمانانو پر وړاندې د چین اقداماتو ته د اشارې په ترڅ کې وټاکه. د ده د څرګندونو پر وړاندې د چین په کمونیست ګوند کې د ډیپلوماسۍ جګپوړي چارواکي یانګ جی چی په ډېره غوسه غبرګون وښود او وویل چې چین په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره سخت مخالف دی. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال سخت کړکېچن شول. متحده ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکاری په سازمان کې د امریکا شارژ دافیر کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیه کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یوه خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره دي. د نوموړي په باور د روسیې له نویو مقرراتو څخه د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اورېدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. د میرمن آسترین په وینا په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیه کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسې د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلو خواوو غوښتي دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونې مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم به ټول امریکایي ځواکونه نشتې شل کاله وروسته افغانستان اوسي. د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوي دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او اوړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي، دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې، د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازیو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازیو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیبې سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکي غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي، د پرمختګ زمینه برابره شوه.
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي، د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته شوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوحې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندي سي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټولې خبرې د کنفرانس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دي چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسېږي، پراخ اوربند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یوه سوله ییز چاپیریال کې ترسره شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
میل آنلاین ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې په اړه لیکلي چې روسیې د پنجشنبه پر ورځ د افغان حکومت استازي او وسله مخالفه ډلې یعنی طالبان د نورو نړیوالو تړونکو سره یو ځای پر یوه میز راټول کړل، په دې هیله چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندي کولو سره مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د مسکو د هڅه داسې محل کېږي چې واشنگتن او کابل دواړه پر طالبانو د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبان وایي دوی به پر اوربند له حکومت سره د سولې مذاکراتو د یوې برخې په توګه د مذاکرو پر میز خبرې وکړې. میل آنلاین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پیل کې هیله وښوده چې د مسکو غونډه به د بین الافغاني خبرو په پرمختګ کې لاسته راوړنې ولري. لیکوال په دې باور دی چې روسیه چې په 1980 کلونو کې یوه لسیزه په افغانستان کې وجنګېدل، اوس د افغانستان لپاره د یوه منځګړي په توګه بیرته له ډیپلوماتیکو چینلونو مخ راړولی او د افغانستان له بېلابېلو اړخونو سره اړیکې نیسي، چې د مقالې لیکوال دا په افغانستان کې د نفوذ درلودلو لپاره یوه هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو په غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په اړه باید تر اوړي پورې مخکې تر دې چې جګړې نور هم زور واخلي یوه موافقه وسي. واشنگتن اگزامینر ورسپانی بیا یو مقاله خبره کړی چې نوم یې دی د پینتاګون څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د امریکایي قراردادیانو وتل به شایي افغان حکومت له ناوړه برخلیک سره مخامخ کړي. سر له نن څخه د امریکا د هغې ژمنې پوره کولو ته چې له افغانستان څخه یې د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړې شاوخوا 40 ورځې پاتې دي. دا ژمنه د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې په توافق کې سبب وه. اوسنی ولسمشر جو بایدن لا تر اوسه نه د پډاګه کړی چې دا ژمنه به پر ټاکلي ضرب لجل چې د می میاشتې لومړۍ نیټه ده پوره کړي که څنګه. ولسمشر بایدن د چهارشنبې په ورځ له ABC تلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې دا هڅه اسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي. اگزامینر لیکي د دې ژمنې پوره کول یوازې سرتیری نه رانغاړي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان لپاره د پینتاګون د لګښتونو څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل په دې معنا دی چې 10,000 امریکایي قراردادیان به هم له دې هېواده وځي. اگزامینر لیکي جان سوبکو په دې باور دی چې د دغو قراردادیانو پرته به افغانستان شاید د خپل بقا لپاره مبارزه کوي. ورسپانې د جان سوبکو هغه څرګندونې هم راخیستې چې وایي که د امریکا متحده ایالات افغانستان له مالی ملاتړ لاس واخلي افغان حکومت به شایي لړنګېدو سره مخامخ سي. دی وایي د افغان حکومت 80% لګښتونه د امریکا متحده ایالاتو او مرستندوی هیوادونو څخه دي چې په هغه کې د ځواکونو معاشونه د تیلو مهماتو او داسې نورو اخیستل شامل دي. سوبکو زیاتوي د دغو لګښتونو نشتوالی به د افغانستان لپاره یو ناورین وي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د څېړنې ادارې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی. دا واکسین آکسفورد پوهنتون د یو برتانوي او یو سویډني شرکت په مرسته جوړ کړی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې استرازینیکا د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
په اروپایي ټولنې کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازینیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظفې کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري چیرنی پیل کړی دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوټه کېدو راپورونه خبره شول، چې له عملی د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسیناسیون د ورته هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازینیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی، لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څېړونکي له هم د دې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅې کوي، خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کېږي. په مټو، پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټې شایي زړه، مغزو او سرو ته ولېږدي او ناروغ له سخت خطر سره مخامخ کړي، ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ وویل چې یو تن مغزي سکته کړې او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغو دواړو 14 ورځې مخکې استرازینیکا واکسین کړی و. د دغو دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازنیکا واکسین یې کړی دی